سره مشهدا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غربي دورز بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو. خو اړومبه د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو او د مليها مرزادنه د دې وخت خبرونه
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. پولیس وای د بلوچستان په گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلي دي. د شمالي وزیرستان تاجران د خپل رنګ دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي او د ایران یو عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف د 3 کالو د قید په سزا محکوم کړي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو اوه مزدوران وژلي دي. د گوادر د تانی مشر محسن بلوچ رسنو ته ویلي چې پیخه بیګا په سربندن سیمه کې وشو چې وسوال په یو کور ورغله لو پکې اوه مزدوران وژل او یو بل یې جوړ کړ. پولیس وايي مزدوران هغه مهال وو. د پولیسو په خبره وژل شوی کسان د پنجاب د خانیوال سیمې او پېښې لپلوه نایانو. پولیس وايي د پیخې مقدمه درج شوې ده خو په تړاو یې څوک نه دی نیول شوی. د حمله ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو رنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو تقریبا 10 کاله پوره کیږي خو بیا هم ورته د رنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د تاجرانو بازار صدر انور حسین مشال ریډیو ته وویل
یچکی کدا خبره مونږ ته منظور شولا. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې. تقریبا یو 2 کال خو بده باندې تیر شو مونږ باندې او پیسې د خزانه نه راوتلې دي 6 ارب 76 کروڑ. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته د ورکړلې چیک ورکا. مونږ نه پته پوسونه کې د دکان دي چرته و سومره و.
د شمالي وزیرستان تاجرانو دړکه وکړه چې د غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاج کولو ته مجبور شي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضه اخستي او پاتې نورو هغه ته به دغه پیسې ورکړل شي چې د صوبایي حکومت لخوا دوی ته ملاوي شي. د بلوچستان په چمن کې پرلتوالو د کوټې چمن لار نن پښپګم اورزم بند ساتلې ده. د دې ترڅنګ پرلتوالو د 3 ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر چمن چیمبر، نېشنل بانک او دغه ډول نورې سرکاري دفتر هم بندي کړي دي. پرلتوالو پرون ویل چې لارې او دفتر به تر هغې بندي وي تر څو چې د دوی غوښتنې نمی منل شوي. د پرلتویان صادق چکزي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی هغه غوښتنه دې پوره کړل شي چې د تیر کال د اکتوبر راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناستي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه غواړي. د پرلتوالو د احتجاج تازه لړې وروسته لاغې پیل شوه. د چمن پرلتوالو په خبره د مې په 3 اف سي ځواک د دوی په احتجاجي کیمپ حمله کې 2 کسانو وژل. خو د اف سي ځواک ویان دا یو سازش بولي او وایي چې پرلتوالو خپل ډزې کړې وي. پرلتوالو سره ډزو کوونکو سرتیرو خلاف د مقدمې غوښتنه هم کوي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د مه په اتمه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو څنګه د مه پر اتمه په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس په 2 جدا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 مشکوک وسوال او په شمالي وزیرستان کې 1 مشکوک وسوال وژل شول. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلې. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي وایي هلته د غلاګان او لوټمار پیښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو ځینې اوسیدونکو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښو په اړه اندېښنې شریکې کړې دي او ویل چې په رڼا ورځ ترې پیسې اخیستل کېږي، موبایلونه ترې تختول کېږي خو د پیښو مخنیوی نه کېږي. د کراچۍ د میټروویل سیمې اوسیدونکي عمران خان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 8مه د 2 کسانو غوښتل یې چې د پیسې په بینک کې داخلې کړي په موټر سایکل سپرو وسوالو په ډزو وژل او 1.5 کروڑ روپۍ ترې وتروړلې. خو تر اوسه د پیښې ککړ کسان نه دي نیول شوي. خو د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرال عمران یعقوب منحاس مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد عملیات روان دي. هغه ویل سخت کال د جنوري نه تر اپریل 1015 غله پولیسو په مقابلو کې وژلي دي او 213 په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. د ایران عدالت د فلمونو جوړونکو محمد رسولوف په دورو وهلو او اته کالو د بند په سزا محکوم کړي. داغه وکیل بابک پکنیا د مې پر اتمه په ټولنیزو رسنو په بیان کې ویل چې داغه موکل به یوازې 15 کاله د قید سزا تیروي، خو جرمانه هم باید ورکړي او جایداد یې هم ضبط شوی دی. پکنیا ویل رسولوف د ملي امنیت سره د مخالفت په تور محکوم شوی. د غربي حقوقو مدافعینو او د فلمي سندډلو د رسولوف پر ضد د ایران اقدام غندلی او داغه د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د رسولوف فلم د سپیشلی انزر تخم روانه میاشت کانس په نړیوال فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شي. رسولوف په 2000 کال کې د برلین فلم فیسټیوال غوره جایزه د هغه فلم لپاره ګټلې وه چې پکې هغه سلور کیسې بیان کړې وې چې په ایران کې د مرګ سزا او د ظلم لاندې د شخصي ازادۍ موضوعاتو پورې تړلې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د تمریحا مرزا د وړاندې کول او کوم سره د خبرونه تر پای پاتې شین او د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په گوادر کې په یو وسلوال برید کې وو مزدوران وجل شوی دي. د شمالي وزیرستان تاجرانو یو ځل بیا له حکومت د خپل وړنګو بازارونو د تاوانونو غوښتنه کړې.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې 10 میاشتو لپاره خالی کوي. خو مونږ چې لاړو ها نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس مونږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو نه مې یاد ویانې وی.
د کراچۍ ښار په پښتون میشتو سیمو کې په لارو کوڅو کې د غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو زمانه په خپل بل ورځ غلا وشو. دوه سکوټرو باندې کسان رالو، موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې غیر نه یوړل.
په ننګرهار کې کروندګر د کرنې د ودې لپاره مرستو ته اړتیا لري. مشال ویڈیو سروس راځو زمونږه به موضوع ته د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې ځنې ناسرګند وسلوالو په یو کور ډزې کړې دي چې په نتیجه کې وو مزدوران وجل شوي دي. د گوادر د پولیسو په خبره وجل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکو په یو کور کې اوسیدل چې 13 شپه ور باندې برید شو. پولیس وایي چې په دغه اړه مقدمه لیکلې ده او په پیښه کې تورنو کسانو لټون روان دي. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. تفصیل ایوب ترین په راپور کې.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل شوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مه په منځنۍ شپه شاوخوا 3 بجې هغه وخت را منځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل شوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولی دی. بلخوا د پیش وروسته امنیتی سرتیری د پیش وزای ته رسیدلی او الته د پیش په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی. خو څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دې وروستي پیش ذمہواری قبل کړی ده. پر پیش د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی سخت خواشنی ښکاره کړې او د پیش په اړه رپورت طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر سوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیش ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دی چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګ کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل شوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونه وړ ده چې د دې څخه مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل شوي وو. په کوم کې چې د نو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیش ذمواري قبل کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې شاوخوا لس کاله وشو چې د وسلوالو خلاف د ضربې ازب عملیاتو وروستو د دوی روزګارونه او دوکانونه ختم شوي دي، خو تر اوسه ورته حکومت معاوضه نه ده ورکړې او په دغه اړه چې کومې ژمنې کړې وې هیڅ کړې نه دي پوره کړې. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس ته کړې دي او غوښتلې دي چې ورسره شوې وعدې باید پوره شي او د دوی د ړنګو بازارونو تاوان نه ورکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشتر ویلي دي چې د دوکانونو هغه مالکان چې پیسې پاتې دي ورته به ورکړل شي، خو هله چې د حکومت لخوا ورته دغه اړینې پانګې ترلاسه شي. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شهزاد علی خان وزیر وای چې دوکانونه پرې پدې خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته بدوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ماشو خا لس کال تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا می پرې خپل وی چې دا سپاستو سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل بیا کاروبارونه کوي، خو چې موږ امن دي ترول وې دي تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دي، خو موږ چې لاړو هنن بازو سبا بازو هنن بازو سبا بازو چې بیا درې کله پس موږ به پس راغلو، نو نه می ها دکان وو، نه می ها دوایان وی، نه می ها کورونه وو، نه می ها هیڅ هم نوی خالی خالی کلا و زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټوله دنیا سفیران یې راوستل، چې سفیران یې راوستل ټوله دنیا ته ول چې اوس دغه خلک به داول غوړی خو یو ورو په یو مونږ ته نشو نه یو ورنا لاس ور ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته ها ویریفیکیشن باندې په قران باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربېره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سوواره سرویگان هم دوی وکړي او د هغه ورستو راضي او تپوسونه پښتنه هم کوي.
میز چیف سیکرټری تتللی او اول خو لاړل په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړل، جی ایچ کی کدا خبره مونږ ته منظور شوله، یغې نه پاس اوس د بروکیټ نه راوځي، د کی پی کی نه کلا دا غوونه کلا پاکستان خوار شي، پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې. تقریبا یو دوه کلا خو بده باندې تیر شو مونږ باندې او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6.76 کروڑ دا زمونږ په نام بندره اوتله چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزه پښتنه کاوه مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړل چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم پلان کای نمبر دکان د ما په لیست کې کم دی کنه دا سیرل نمبر دی چیک ورکا مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دی چرته و سومره و چرته کې و څو خرچه د توان دی وشو.
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار د خبره تکرار کړي چې خوشه 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، ولې باقی شو خا 3000 پات دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي، خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راو لګل شي. ولې په دې حق لم بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد ریسیف سره سوسو ور د تماس نیول هڅه وکړي، خو دغه وی د مصروفیت لوجه ور سره خبره ونه شوه. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوز لخوا د وسوالو طالبانو پر ضد ضربې زب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو، چې لوجه د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرې خودو مجبور شوي وو. دغه د شمالي وزیر ستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوې، نو د سلام مشورې وروسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
اردوونکو، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې لامل یې د تیرو شپږو ورځو راهیسې د کویټې چمن لوی سړک بند دی. مظاهرچیانو په چمن کې د پاسپورټ او نیشنل بینک تر څنګ پریس کلب چمن هم تړلی دی. دا د هغې وروسته دا کله چې د مې په څلورمه د پرلت د مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو له لوري د دوی په احتجاجي کیمپ په ډزو کې دوه پرلتوال ووژل شو او لس نور زخمیان شو. په دغه اړه تفصیل د ایوب ترین په راپور کې.
د افغانستان پولیسو چیرمن د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پرلت ویان صادق څخزي د مې په اتم نیټه وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د خوا په ډول افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بېله پاسپورټ او ویزې د شرط سره دی پوله خلاص کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمل علاقل روژه او ډاکتران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم واده وفا نه کړل، نو موږ مجبور شو بېرته دا شرط په لاس ورواچو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري، کړې ده دلته چې اوس بادر نه ځي کمپیوټرایز نظام د پاکستان نه پروت دی، قدم لا کو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي د فیډرل ایجنسیانې او بایومیټرک سیستم د پایې د مایګریشن دا خو مثال پورتز موږ نه پرېږدي، ملیشا پورتز موږ نه پرېږدي، دا شهیدان، دا زخمیان، دا پذیر شو دي تر پرېږدي، خو موږ لارې خلاص.
بلخوا د پرلت برخوالو د پاسپورټ د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پریس کلب او بیا رسمي دفترونه نن درېمه ورځ هم تړلې دي او د مې په اتمه نیټه د پاسپورټ د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخته پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ سو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر راځي، داسې ځوانانو خودکشي وکړي، بیا زموږ وروڼه بل ورځ د پیسي په ګولۍ وویشتل شول پر دې روډ باندې، دا ګټې دنیا ولیدله چې دروازه نه راخلاصه کړې د دې ځای نه ولاړ دي. ماته دا وایي که ډی سي دی که ای سي دی که بل یو دی که بل یو دی که ایف سي ده، هغه دې په خپلو ځایو کښېني، د دې کوشش دې بالکل نه کوي ښه سي، یا موږ پر دې لار لاړ شو یا پر دې لار، وجه زموږ د کور دروازه تړلې ده، زموږ بازار تړلی دی، زموږ خوندې منې پاپا په ساو دي، په دې خوا ناستې دي.
بلخوا د حکومتي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نشي کولی چې بېله پاسپورټ او ویزې پر یاد سرحدي پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مې په ومه نیټه د بلوچستان نه له وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترګري په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن مندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پیښور های کورټ پرون دغه افغان هنرمندانو او نرخزیانو د مقدمه اوریدنه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو د وکمنیدو وروستو د پنا په خاطر پاکستان ته پکړه شوې دي. دا ورځ په داسې حال کې وشو چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګورډه او خرلاسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوس په راپور کې و.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اوریدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بنچ د مې په اتمه نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي، چرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره تاسو نور سوز ډیری دی موږ سره د پولیس له خانه د دولت له خانه هزار وزیر ډیر دی نو اوس خو می دا چې ان شاء الله یو داسې ولاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسره دی کوم یو میوزیشن شي د ویل لپاره یو داسې لار انتخاب کړی او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خېسل شي موږ سره چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو څنګه خو نشته نو ډایرکټ مرګ دی هغه ته ځکه میوزیشن وک کوم خواجه سره بیا ته دو خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حواله سره جواب په حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او داس افغان خواجه سره په څومره یې څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان یو از زمون ګروپ کې نور کې د شنور علاقو کې پنجاب کې نور علاقو کې هم ډیر رشتہ
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوې راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړې ده خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوې د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دي نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي
چونکه دا افغانستان کې دا طالبانو د ټیک اوور نه بعد تل ته حالت داسې چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته د جن غسوګ نه ډېر مشکلې وي له هغه ځای پاکستان ته پمنډه منډه راغلي دي دغه د پر چکه مسناد هغه د قانونن پکارو نه غي چونکه هغه وخت هغه د دستیابونه هغه بیا رال په انسر په افیس کې په رجستریشن کو اټو ټوکن ورکړي د قانون مطابق تر څو پر چې د پاکستان په ځمکې باندې انسر به تور اداره موجود ده د دغه ټوکن به لیګلی شي دا ماشه دي څنګه چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورټ ته د را روان سماعت پوری راوړي پیښور های کورټ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصيلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایت هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیکډولو د فکرمندۍ سرګندونې کړې دي د کوم ژوند چې هغل تکي د خطر سره مخ کېدل شي په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال امین الله خان کونډي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چې مونږ کړه دا کې څو کړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالिस्टانو دا ترانسجنډرو دا مونږ جمع کوو نو مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بې جانه تنګي ادارې دی دی مطلب ال ته خطر ده دی دا ال ته موسیقي نشته ال ته پروګرامونه نشته جج اف ای ای انټیریئر منیسټری سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله هغه ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دی لاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو ال ته لاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوو نه مونږ هغه کیس ګورو که بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینا پس بیا نور پروسس کو
د بی اسناد افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی 8 نیټه پوری د تورخم انګور اډه او خرلاچی پلارو 3,22,478 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
اردن کو سرزو کراچی ته چرته چې په بیلابلو برخو کې او په ځنګړې توګه پښتون مېشتو سیمو کې په لارو کوڅو کې د غلاګانو او شکو پیښې زیاتې شوې دي دا سیمه اوسیدونکو وایي چې د بده پیښې زیاتې شوې دي او په کار ده چې د دوی د حفاظت لپاره پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد باندې ګامونه پورته کړي تفصیل یې د نیاز علي خان په راپور کې و
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په ښار کې سخت کال د جنورۍ نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټماری 9400 پیخې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیخې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي. سخت کال پر راپور شوې پیخو کې تر ټولو لوی پیخه د اپریل په 8مه د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1.45 کروڑ روپۍ ترې واخیستې. د یادې پیښې په اړه د اغیزمنې کورنۍ عمران خان مشال لیډیو ته وویل د بدې پیښې یو میاشت وشوه خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیولې شوي.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر هغوی بینک ته پیمنټ ور 1.45 کروڑ روپۍ او هغه زما د آفیس په ډور سټیپ باندې ډاکوانه راغله. هغوی بي اندازون فایرنګ وکړو دواړه مړ کړو او پیسې ته نه واغستې. د 8 اپریل 2024 نه اخلي نن تاریخه پورې هر کیس کې پیشرفت نه دی شوی او مسلسل په میټرویل کې زموږ په ایریا کې ډکیدیانې کیږي.
د یادې پیښې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړې دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 15 لک روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو ترڅنګ پښتون میشته سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټماری پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسیدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستی خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنی داسې یو کس بنی چې دغه نه بچر تغلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بل ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره ځله غلا شوې ده. رانه په ډکیتی په زور یې اغستري پیسې. بدقسمتي زموږ دا چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کیږي صرف پولیس سټیشن کې کچا اف آی آر ورته وي چې کوم د واقع او اطلاع غنلې کېږي هغه درج کی.
د کراچۍ ښار کې اماړی اوسیدونکو مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بد مرغا د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس ته جدید ټکنالوژي نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل یې غشتي شوي دي. نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلي دي د موبایل غلاګانی سنیچنګ ډیر زیات شوي دي. دا غي وجوهات دي. یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغه په هغه طریقه باندې د موبایل او سنیچر سي دي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارزمن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي نو موړه په خپل 100 ځلا غلاګرو لوټلې. نو موړه وایي غلاګر دکانونه کورونه گاډي هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
د کراچۍ حالات خو نن سبا داسې دي چې انتهایی لوټماری شروع شوه ده او غلو ډاکوان دوره زیات شي چې په بسونو کې ځي چرته په مزدو کې ځي نو ډایرک راځي په لا روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نو مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅ څوک یې تپوس والا نشته. حکومت برای نه هم
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 یا غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 213 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6 زره غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي. نو ځکه په 13 میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅه کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لار خوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دیوائی پتیرو سلور میاشتو کی دغلاگانو پا محال غلاگرو چکم معصوم خلق وجلی حق قضیو کی زیاد ترا حل کرے شوی دی. حل شوی دا سی دی چی تورن کسان نیولے شوی دی. دزنو پی خو تورن وس هم ندی نیولے شوی. خومنگ حلال رو چی حقوی با خامخا نیول کی گی. او دغلاگرو پا زد در طول و امنیتی دارو لخوا پا په تیزی سره عملیات روان دي.
سټریټ کرمینلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اتنے کے ساتھ کام ہو رہے ہیں.
دسن حکومت او پولیس وائی کراچی چې د پاکستان تر ټولو لوی خار دی. زنی بدی پیښه پکې د خلکو ذاتی شخړې، دښمنۍ، کاروباری شخړې، کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو خبرونی تاسو مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے اور ریدلے شے التزم ویڈیو گانے مکتلے شے او دی سر منگا روان خبرونه نیمای تر رسیدلیو نو راځي چې د ملي ها میرزا دنه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې وسوالو وو مزدوران وژلې دي. د گوادر د تانی مشر محسن بلوچ رسنو تویلی چې پیخه بیگا په سربندن سیمه کې وشو چې وسوال په یو کور ورغله لو پکې وو مزدوران وژل او یو بل یې جوړ کړ. د پولیسو په خبره وژل شوی کسان د پنجاب د خانیوال سیمه او د پېښې لپلوه نایانو. د پېښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده قبول کړې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو رنګو دکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په خبر پریس کلب کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذاب عملیاتو شاوخوا لس کاله پوره کیږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویل چې تقریبا 3000 دکاندارانو معاوضې اخیستي او پاتې نورو 3000 ته به هم پیسې هله ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن سیمه کې پر لتوالو د کوټې چمن لاندې په شپږم ورځ بند ساتلې ده. د دې ترڅنګ پر لتوالو د درې ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتی مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبر، نیشنل بینک او دغه ډول نورې سرکاري دفتر هم بندې کړي. پر لتوال وایي چې لارې او دفتر به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. پر لتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرښه د پخوا په شان په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ ازادولو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د مې پر اتمه د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد په شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. تر اوسه مې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د پاکستان د تر ټولو لوی ښار کراچۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي وایي هلته د غلاګانو او لوټمار پېښې زیاتې شوې دي. د ښار د پښتون میشتو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پېښو اندېښنې شریکې کړې دي او وایي چې دوی ته د تحفظ ورکړل شي. د کراچۍ د پولیسو مشر اډیشنل انسپکټر جنرل مشال ریډیو ته ویل د غلو پر ضد عملیات روان دي او د ایران عدالت د فلمونو جوړونکي محمد رسولوف په دورو وهلو 8 کالو د بند په سزا محکوم کړي.
مهم خبرونه ته ملیحا مرزا دا وړاندې کول او اوریدونکو اوس یو شمېر سیمه ییزه موضوعاتو ته راځو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې موندنې ښایي چې پر امنیتي اندېښنو سربیره په یو شمېر مرکزي او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوو داسې چینایي شرکتونو د سارګرو کیمرو کارول زیات شوي دي چې له چینایي دولت سره اړیکې لري. په دغه اړه باندې تفصیل د ګل آیاز په راپور کې وو.
د مشال اړیو خبر مرکزی څانګه په نه هیوادونو کې لسروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو 15 کلونو کې په میلیونو چینایي جوړي سارګری کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارونکې کیمرې سربیره پر دي چې پکې امنیتی نیمګړتیاوي موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنۍ اړیکې دي اخستې دي. د آزاد اروپا رادیو راپور ښایي چې د چین سارګری کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي، چې د بودیجې په اړه په هلرونکو حکومتونو په زیاتېدونکو توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزي څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو، ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنت سړینیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه تویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کیټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیزو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوه کمپنیو د هوا او هیک ویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسترالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې اچولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له پنځمې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیرېدو سره په دې اړه خبرې تر کېږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لاره خپل کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلوم نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیک ویژن 8160 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویب پاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولیسو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارول لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرول نظام څخه راټول شوی معلومات ښایي چې ډېرې پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیک ویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټابیس امپورټ جینیس لخوا راغون شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره شریک شوی. دغه معلوماتو لمخې په سلګونه زره د دهوا او هیک ویژن شرکت کیمرې په ټول اوکراین کې نصب شوی دي. د اوکراین قانون نافذ کوونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینایي جوړ شوی سارنی کیمرې اخستې دي. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2014 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخې عکس اخستنې، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیک ویژن کیمرې په اړه هم امنیتي اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات SBU ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنې کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه 3 کسانی وژل. مالدووا د مالدووا او د ولسی تدارکاتو د معلوماتو لمخې په تیرو 5 کلونو کې د خپل پولیسو، پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګری کیمرې اخستي، خو کرش میری سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 3100 واویا او هیک ویژن 15130 کیمرو شمیره ورکړې ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2210 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورت کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وي. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخصه کړي، خو په تیرو 5 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلروي. د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامی حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسی ځایونو او د ټرافیک څارنې سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینای جوړونکو څخه اخستل شوي دي. دا په تیرو 15 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 20 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې رستو کې تر 1000 زیاتې سارګری کیمرې اخستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینه خبره کوو. بوسنیا هرزګوینه چرې چې واک په ملي او سو ټټپوړو ادارو کې ویشل شوی په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخستل شوي دي. خو د سیمه ایزو وزارتونو خارونو او خاروالیو معلومات ښایي چې په دې رستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو لمخې په تیرو 15 کلونو کې له چین څخه د سبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیس کا د کورونا چار وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي د مشال لړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخستي چې مالیت یې 1,000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چار وزارت وای چې په تیرو 15 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړونکو کمپنیو څخه اخستي، خو دوی نمونه نه دي سرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پرستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پرستینا په وروستیو سفر کې د مشال اډیو خبر مرکزی څنګه خبریال د خار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډیری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. پدې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانی شامل دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخستل شوي وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور لمخې په رومانیا کې 1,09,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګری کیمرې پکې لګېدلې دي. د مشال اډیو خبر مرکزی څنګه روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او د هوا لخوا جوړ شوی د سارنې آلات په هیواد کې لږ تر لږه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینایي د هوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینه سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدې شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خبره کړې. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دي جواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 50 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخستې وي چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3,300 کیمرې نصب کول وو. او وروسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څنګه د ګمرکي معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1,000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1,000 کمه وه.
دا غریز راپور مور د اردن کو د پاکستان په سپریم کورټ کې پادلیا کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مقدمه او ریدنا د نامعلوم وخت پورې زندول شوې ده، او هغه وخت به بیا پیل کیږي چې په بنچ کې شامل شپږ واړه ججان موجود وي. دا وروسته ریدنې پر مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلي دي چې هغه ججان باید له دندې ګوښه شي کوم چې فشار نشي زغملی. په بنچ کې شامل بل جج جسټس اتر من الله ویلی دي چې رښتیا خدا دي چې د شپږو یا کلونو پورې پټو، او رښتیا دا دي چې په عدلیه کې په دوامدار توګه لاسوهنه کیږي. تفصیل د راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان چیف جسټس قاضي فایز عیسا ویلی دي چې کوم ججان چې فشار نشي زغملی هغوی ته پکار ده چې مستعفي شي. خو د سپریم کورټ بل جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې حقیقت تشپګو اویا کلونو پورې پټ وو، او حقیقت دا دی چې په عدالتي کارونو کې لاسوهنه کیږي. دوی دا خبرې په عدلیه کې د لاسوهنې د تورونو په اړه د خپل اخیستل شوي نوټس او لس درخواستونو د اورېدنې په مهال وکړې. په عدالتي کارونو کې د لاسوهنې د معاملې اورېدنه د سپریم کورټ پیشکشیزه بینچ کوي چې مشري جسټس قاضي فایز عیسا کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په میاشتې په یو لیک کې چیف جسټس قاضي فیضی ساته ویلیو چې استخباراتي ادارې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. وروستو د وکیلانو تنظیمونو او ځینو سیاستمدارانو هم سپریم کورټ ته په دې حق له درخواستونه ورکړل. سپریم کورټ په دغه لیک او درخواستونو کې لګول شوو تورنو په حق له اخرنۍ اورېدنه په اومه مې وکړه. په قضیه کې د پرمختګ په اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل،
پیش رفت ان سینس تو کوئی نہیں ہوئی کہ کوئی چیز آگے بڑھی ہو، بیسیکلی
پرمختگ کو نہ دشا ویزا کے جلسے جنہ پزائی بلار دی. سپریم کورٹ تا پاکستان بار ایسوسیشن، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خپل نظر نو اڑان دے کڑی دی. یہ جان دا پریکٹ پزائی ابزرویشن ور کوی. جسٹس اثر من اللہ ڈیر سولن رپورٹ تکڑی دی او وچ دا ڈر سنگین مسئلہ دا صرف دا اسلام آباد ہائی کورٹ نہ بلکہ دا ملک ٹول ہائی کورٹ نو تور لگول چ دوی پکار کے مداخلت کی گی. دا وڑا خبر نہ دا پدے حق لا گمن اخستل پکار دی.
بات نہیں سمجھی جا سکتی، اس پہ آپ ایکشن لیں.
خو په خبر کې قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عیني کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دغه ججان چې اوس خبرې کوي هغه وخت غلي وو چې نور ججانو به دغه شان تورونه لګول. دوی د مشال رډیو د پښتنې په ځواب کې وویل،
فیضی صاحب بار بار وایي چې په 2019 کې کوم ججمنت ورکړې فیض آباد درنا کیس، پاغي کې هغه کلیئرلی لیکلی چې حکومت دی وفاقی حکومت دی په دې باندې لیجسلیشنو کې رولز جوړ کړي چې د ایجنسو حدود ترکمه پوری دي او ترکمه پوری دی مداخلت کول شي، ترکمه پوری دی نشي کولای. هغه تر اوسه پوری نه شونه د عمران خان حکومت جوړ کړل، د نواز شریف حکومت جوړ کړل، ځکه چې اچھا ته دغه سيزونه نه سوټ کړي د استیبلشمنت خلاف تلل چې د دې به ډیسیژن اوس راځي او دا ډیسیژن به عمدا سي راځي زی فور سی کوم چې دې کې به ډایرکشن فیډرل ګورنمنت ته ملاويږي چې بای په دې کې تاسو پراپر لیجسلیشن وکړي. او که فرض کړه خبره بیا رپورټ شو چیرې یو سړی یو ادارې مداخلت کړي دي، نو هغه ته به داغه سزا ملاویږي او دغه لپاره باغی پدې کې رولز جوړي.
او رضا نه د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب پاڼه نه خبرې خپريږي. د سپریم کورټ په بنچ کې د چیف جسټس قاضي فیضی احسان علاوه جسټس اثر من الله، جسټس منصور علی شاه، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم افغان شامل دي. جسټس یحیی اپریدای هم په خپله بنچ کې شامل و خو ورستو ترې بیل شو. او رضا نه د معلوم وخت پر ځندېدل ده او هغه وخت په بیا پل کېږي چې په بنچ کې شامل ټول ججان موجود وي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اور اس کو سو ورز سوات تا چرد چ سور جو ولاد نے یو زوی د پلار پر زد ل پولیس سر مقدمه دائر کړي وا چ پکی تور پوری کړي دی چ پلار شاو خواو یا کلند خلکم عمر جینې سره واده کړي دی. د ماشومان د خون فعالان وای چې د قانون سازه سربیرا په خیبر پختونخوا کې د کم عمره ودونه دوام لري. دی وای چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو په کم عمر کې د ودولو زیاتره پیخې په شانګل کې کیږي.
د سوات په بریکوټ تحصیل ناګوه کلی کې تیر ورځو کې د یو اویا کلن تن د دیارلس کلنې جنۍ سره د واده کولو په ضد درخواست شوی و چې وروسته یې پولیس دغه کور ته ورغلي او واده یې ودرولې. د سوات غالیګۍ تاڼې ایس ایچ او روشنلی مشال ریډیو ته وویل چې د دیارلس کلنې ماشومې سره د نکاح په ضد جمع کړل شوی درخواست کې زیتن سلمان ویلي چې د هغه پلار اویا کلن دی چې خنیفه نومیږي، اته بچی او ګن شمیر نمسی لري، بل واده کوي او د جنۍ پلار ته یې لس لک روپۍ ورکړي. ایس ایچ او روشنلی زیاتوي چې په تحقیقاتو کولو ورته معلومه شوه چې د جنۍ عمر د بدولو لپاره په قانوني توګه کم دی.
ته یو رپورٹ موصول شو چې یو کمسن ماشوم د هغه سره یو 67 ساله بابا د هغه سره واده کړی. بیا هغه رپورٹ په سوشل میډیا باندې هم ډیر وایرل شو، پای کې موږ پراپر انکوائری شروع کړ، ځکه چې عام تعطیل تعطیل د لاسه سکول هم چھٹی و نادر هم چھٹی و، نو بیا ته یې ویریفیکیشن لپاره موږ د سکول سرٹیفیکیټ حاصل کو او د نادر نه ویریفای کړه. نو دا غی کې دا غی عمر چې وو هغه 13-14 سال جوړی دو، نو باغې کې موږ ایف آی آر لاج کو ملزمان می گرفتار دي، مزید تفتیش جاری دی.
دا پولیسو په خبره چې د جنکو په کم عمر کې د ودولو داړم بای پیښه نه ده، بلکې د دین وړاندې ورته هم د مختلفو سیمونو د سیګن شمیر کیسونه ریپورت شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومان فلاحي اداره یونیسف د پاکستان کال 2019 راپور ښیي چې د خیبر پختونخوا په شانګله ضلع کې په دغه یو کال کې د کم عمرې د ودونو 8 پیښې مخې ته راغلي چې دا د هیواد د ټولو صوبو تر ټولو لوړه شمېره ده. دا نه یوازې شانګله بلکې د خیبر پختونخوا نور ضلعو لکه ملکنډ، کوزدیر، سوات، تورغر، هنګو، کوهاټ، لکی مروت او پېښور نه هم هر کال د پام وړ شمېر د ماشومان ودونه رپورټ کیږي. دا چې د کومرې د ودونو مخنیوي په لړ کې په حکومتي کچ س قسمه ګامونه پورته کیږي. نغه پښتنه مشال ریډیو په خبر کې د ماشومانو د خوندیتوب ادارې مشر اجاز خان نوکړه نونو موړول چې پاکستان کې د کلتوري بندیزونو او ځینې وختونو کې د غریبۍ لوجې پلرونه او رونه په کم عمر کې د بچو ودونو ته اړ کیږي. خو چې کله هم دوی ته داسې پیښې رپورټ کیږي نو د قانون مطابق به کاروایی کوي.
زمون چال پروٹیکشن افیسر چې هغه ډیسټریکټ چکم دی هغه کې هغه مانیټر کی ډیفرنٹ کاینز اف وایلیشن وایلنسز ابیوز نیگلیکټ ایکسپلویشن آیا فیمیل ماشوم چې دا هغه اگری ده واده ته چې 70 سال ایج کې او 13 سال او 16 سال ایج کې ډېر زیات فرق دی. ٹھیک شه زمونږ چې کوم بیسیکلی قانون دی کوم چې هغه پنیشمنٹ چپټر دی دا هغه د لاندې هارمفل پریکټیسز violence is cruelty against the will of the children to come matlab jinne ki dagi basic rights violate ki khaka ga parents ki ga guardians ki dagi against se kam de da offenses the section of law sta early forced marriage se kam de ga the child protection act the land de da se majmoon basic rights violate kul ji da different section of laws the land de kam de no jurm ke razi harmful practices ke razi زمون کوشش دار معشوم چې کوم دغه پروټیکشن او دغه ویلفیر انشور شي او مطلب دا دی چې دا ایشو رونګ فل شي وی نه مطلب دا دی چې دغه تدارک شي او دا مسله حل شي.
د کوم عمر د ودونو په اړه د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم او په اولسي کچ د پوهاو د کمی له وجې زیاتره کورنۍ په وړو کې عمر کې د جنکو ودونو ته اړ کیږي کوم چې ورسته د ډیرو معاشرتي جسمانی او نفسیاتی ستونزو سبب ګرځي.
د کوم عمر د واده په اړه باندې کوم کلم خبره کو چې آیا د کلا واده شي کالکټیک جنیدا ندته چې کم چیلنجز په لایف کې راځي د واده نه پس کې مزه مواره د پس سر راځي نه آیا د ذهني تور باندې دومره سترانګ دی چې هغه دغه چیلنجز سره اډاپټ شي یا اکسپټ کی. نیمګړتیا زموږ دا چې دلته علماء کرام یا غټ غټ سکالرز یا خو کمیره او یا هغه ته مونږ رسائی نه راکړي او یا اغوی مونږ ته دغه سیس کلیر واضح کوي نه. نو که یو طرف ته اغوی مونږ ته دا خبره کوي چې بلوغت چې دی دا د واده لپاره وخت دی نو بل طرف ته بعض سکالر دا وایي چې نه یوازې بالغ چې دی نو شرط نه دی بلکې بالغ سره عاقل چې دی نو دا هم شرط دی. نو دا عاقل دا ډیفینیشن چې دی نو دا واضح نه دی.
آسما گل مشال ریڈیو پیخاور.
دا مشال ریڈیو دا
د تیر کال د مې په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه کړي وو چې پر مهال پوځي او سرکاري ودانۍ او تاوانونه اوریدلي وو. هغه مظاهری چې اسلام آباد د پیر شوی وي په ټول هیواد کې خپرې شوې. وروسته عسکري قوتونو هغه وخت واکمن د پی ډی ایم ائتلافي حکومت د پی ټی آی د پلویانو ضد ګامونه پورته کړي وو چې پکې ګڼ کسان نیولي او جیلونو ته چولي وو. شنونکي وایي چې د کال 2023 د مے نهمې وروسته د تحریک انصاف خلاف د ریاستي ادارو عملیاتو هغه ګوند ته سیاسي ګټه رسولې ده. معلومات د شانواز ترکزی په راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف د هغه احتجاج چې وروسته پکې د تشدد پیښه شوې یو کال پوره شو. دا تیر کال د مې نه همو چې د تحریک انصاف کارکونکو غوښتل خپل د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کې د اسلام آباد احتجاج شروع کړ. دغه احتجاج د مل نور برخو ته وغځید چې پکې پوځي او ځینې نور سرکاري ودانۍ هم پنخښ شوې. ورانی وشو ځینې ودانۍ ته اورنه ولګول شو او د پاکستان د پوځ پولیس او د هغه وخت واکمن حکومتونو په خبره یادګل پر ریاست برید کړو. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وخت په وخت میډیا سره خبرو کې ویلي ګوندې د دغه پیښو ذمہوار نه دی. دوی دا هم ویلو چې د دغه پیښې ککړ ملزمانو ته سزا هم ورکړ شي او بل دا چې بی ځای نیول شوو باندې قانوني مقدمه ختم کړی شي. د پیښو خبریال او تجزیه کار شرم شاهد مشال رادیو ته وویل دغه پیخي تحریک انصاف ته سیاسي فائدہ ورکړی دا
په ماضی کې اوم دا شان ملټری اسټابلیشمنت یا سیول ملټری اسټابلیشمنت اوم دا شان سیاسي ګوندونه زورول دي او غي سره اوم دا شان کارونه کړی دي پی ٹی آئی تعلق بدے ٹول ٹاکنوں کی ڈیر زیادہ فائدہ اور رسولہ پی ٹی آئی چکن دن رضان مظلوم ثابت کو عمران خان نے خلق تو مظلوم و خوف اور دو خلق چکن دن داغی طرف نے خصوصاً پختنوں اگیلا ووٹ اور کو داغی حمایت کو
نہ پیخی ورستو د تحریک انصاف دیر حاق مشران چپ وفاقی و صوبائی حکومتوں کی وزیران یا دا اسمبلی غڑی د تحریک انصاف دا پالویان دا شان گمن غندری او گند پریخ عمران خان دا تو شاخانی او د سایفر په نوم مقدمو کې بندي شو او د ګوند په ګڼ شمیر پلویانو د ملک په هر صوبه کې بیلابیل قانوني افایرونه درج شوي ته دغه ګوند ګڼ شمیر مشران بندي خانه ته واچول شو چې د بندي کېدو وجه هم د نه همې مې پیخه او هغه کې اورانې کولو د نه همې مې د پیخه ورسو پاکستان کې سماجی رسنۍ هم شاوخوا درې ورځې لپاره بند کړې شوې د پیخور های کورٹ وکیل طارق افغان مشهر ریډیو ته وویل دغه پیخ سره تحریک انصاف داسې ښکاره شو چې ګوندې دا مظلومان دي
که موږ د پاکستان جوړېدو نه پس د ترقی پسند پارټو خاص کر د خدای خدمتګارو د نېشنل عوامي پارټۍ د دې تاریخ وګورو تاسو نه به دا د 9 مئی واقعیا او د دې نه پس چې د پی ٹی آئی د ورکرانو سره څه کېدل دا به تاسو نه هیر شي تاریخ کې نه پهلې ځل دی او نه اخري ځل دی وخت په وخت داسې شوي دي په دې حالت کې د 9 مئی کوم واقعي فائدہ پاکستان تحریک انصاف تھا دغی مظلومیت دغی ظلم زیادتی یو قسم فائدہ اور کڑے شویدا
شمیم شاہد مشاہد ریڈیو تو زیادہ تکڑا دا تحریک انصاف دغا لانجی بہر حوار چی چی دوی دا پوزی اسٹیبلشمنٹ سرا مکمل جوڑ جاڑی تکینی دا تحریک انصاف پر اویانو بیا بیا ویلی چی دوی تیار دی چی دا پوز سرا خبری وکی خوبر خواہ دا پوز دا مطبوعات دا اداری آئی ایس پی آر مشر میجر جنرل احمد شریف دا مئی پوما پا یو خبری کانفرنس کی ویلی تحریک انصاف سرا بہر مذاکرات ممکن شی چی دوی مانا تحریک انصاف دا قوم نا معافی وغواڑی دوی د جوړ جاړي سیاستو کې او د تشدد سیاست پر خودو ژوند هم وکي شمیم شاید زیات کړه چې تحریک انصاف له پکار ده چې د سیاسي ډلو سره کینی
د عمران خان او د عمران خان په لویان چې کوم نه غو ملټری اسټابلیشمنت سره خبره تر ته تیار دي خو هغه سیاسي ګوندونه ته تیار نه دي چې کوم هم درده اوسم دی سره دي د کتا سو ګورو نو د زرداری صاحب رویه اوسم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره د غی د پاره دومره مخالفانه نه را د شان سیاسي ګوندونه نور چې ګوندونه غی کوم د دې سره چې دوی سره کوم زیاتې کیږي پاره باندې خپه دي په کارداري چې عمران خان او د حوصله نم کار واخلي او په دې سوچو کې چې سیاسي ګوندونه چرته دی بل مخالفت نشي پاتې کېده او چرته دې ګوندونه ترمن د اختلاف چې کوم کمې بشې زیات کیږي
د اردو ژبې پانی اردو نیوز د مې د امید خبر تر مخې د خبر پختونخوا حکومتی ترجمان بیرستر محمد علی سیف دوی ته ویلی د ګوند په پلویانو جالي قانوني مقدمه تر ډیره حد ختمه کړي البته د بیا ویلی کوم خلکو چې په نهم مې اورانی کړي هغه ته د سزا ورکړي شي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو ته اوریدونکو او سرزو ننګرهار ته چرته چې کروندګر د کرنې د میکانیزه کولو د اصلاح شویو تخمونو د ورکړې او د سیلابونو مخې ته د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي دی وایي چې وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې فصلونو له منځه وړي او دوی ته تاوانونه رسولي دي معلومات یې په دغه راپور کې و
د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اکثره خلک یې په کروندې بوخت دي د دې ولایت کروندګر وایي چې مسول چارواکي دي د کرنې د پرمختګ او میکانیزه کېدو لپاره پاموړ اقدامات وکړي کروندګر وایي چې ورستۍ وروختونو او سیلابونو د دوی پاخه فصلونه له منځه وړي او په ځینو سیمو کې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي دوی د اصلاح شوو تخمونو د ورکړې تر څنګ د استنادي دیوالونو بندونو او ویجاړو شوو ویالو د جوړېدو غوښتنه کوي دوه تنه کروندګر نورزاده او بغجمال وایي
چار بند خدی وہ مشکل دے دا ویل رات جوڑ کے نو دا کہ مو وقت نہیں دی باغونا
جوړو خوبه نشته هغه وچیږي بعد بارانونو او سیلابونو موږ ته ډېر رانه راواړو ځمکې رانه ویجاړ کړلې تخریب یې کړلې ویوړلې حکومت را باید حکومت موږ ته استنادي دیوالونه جوړ کړي موږ د سرو او د دغه وسایلو کومک وکړي چې موږ باید مخ پورته لاړ شو باید ترقي وکړو.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمد وایي د کرنې په برخه کې د مرستندوی ادارو پر مټې پاموړ اقدامات ترسره کړي او هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزې پر وخت هوارې کړي.
په برخو کې د څاسکو بخور د قطري سیستم چې ورته وي قطاري شکل د نباتاتو کرنه هر کال موږ تقریبا د 40,000 نه زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سره همدغه رنګه ماشین آلات لکه تراکتوري تخم پاشونه د شولو ماشینونه دغه چې کوم دی موږ ورکړي دا د میکانیزه کول یو قسم ده.
د هم د وروستیو رختونو او سیلابونو له امله کروندګرو ته د اوختي زیانونو خبره مني او زیاتوي چې له کروندګرو یې عریضه راټولې کړي او له همکارو مرستندوی ادارو سره یې د مرستو د جلبېدو په موخه شریکې کړي دي. د ده په خبره په روان کال کې به د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې د سبزیجاتو او یو شمېر نورو نباتاتو اصلاح شوي تخمونه په کروندګرو وویشي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.